السلام علیکم په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې د ازادي رادیو د خبري مجلې ته مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. مخکې له دې چې د خبرونې د مطالبو بشپړ معرفي وکم، پیل د سات په خبرونو کوو. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنت وایي طالبانو په افغانستان کې جنسیتي ځپل په یوه قانوني سیستم بدل کړی دی. بنت دا څرګندونې نن وروسته له هغې وکړې چې په جنوب کې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا غونډه پیل شوه. بنت په خپله ایکس پاڼه لیکلي دي چې دې غونډې ته یې ویلي چې طالبانو د ښځو ځپل په سیستماتیک ډول عام کړي او ښکاري چې په تر ټولو ملکي وګړو حملو ته یې چې د په وینا بشریت پر ضد له جنایتونو سره انډول بلل کېدای شي قانوني بڼه ورکړې ده. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی خپل راپور داسې مهال وړاندې کوي چې ټاکل شوې د روانې میلادي میاشتې په دیرشمه د ملګرو ملتونو په مشرۍ د دوحې درېیمه غونډه جوړه شي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. په ایران کې په یوه روغتون کې د اور لګېدو په نتیجه کې نه تنه مړه شوي دي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې اور نن سه شمې ماسپښین مهال د رشت ښار په قائم روغتون کې لګېدلی و چې د ایران د دولتي تلویزیون د خبر له مخې په مړو شوو کې شپږ تنه ښځې او درې سړي دي. د رشت د اور وژنې د ادارې مشر شهرام مومنی ویلي چې د روغتون تر ځمکې لاندې خونه کې چیرې چې د جدي پاملرنې واټ فعالیت کوي د برېښنا سرکټ د خرابوالي له امله دغه اور لګېدلی. هغه ویلي چې د بیړنیو چارو کارکوونکو د ناروغانو او د روغتون د کارکوونکو په ګډون له 140 زیات کسان ژغورلي چې 140 په نورو روغتیایي مرکزونو کې بستر شوي دي. د نوموړي په خبره د دې پېښې په اړه څېړنه پیل شوې ده. د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې لخوا د تړلو دروازو تر شا د وال سټریټ ژورنال د خبریال ایوان ګریشکوویچ د محاکمه کېدو د پرېکړې په اړه اندېښنه ښودلې ده. روسیې نوموړی په جاسوسۍ تورن کړی خو په دې اړه یې کره شواهد نه دي وړاندې کړي. د امریکا متحده ایالاتونو وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې دغه تور رد کړی دی. متحده ایالاتونو ویلي په موسکو کې به د دوی د سفارت استازي هڅه وکړي چې د هغې د محاکمې په جریان کې چې ټاکل شوې د روانې میلادي میاشتې په پای کې ترسره شي ګډون وکړي. د روسیې د تاتارستان جمهوریت سترې محکمې د ازادۍ راډیو د روسیې څانګې د خبریال السو کورماشوا د استناف هغه غوښتنه رد کړې چې د دې د توقیف د مودې د تمدید د حکم په وړاندې کړې وه. قاضي رزوان یوسفوف نن د تاتارستان د مرکز کازان د نهوي محکمې هغه حکم تایید کړ چې د میرمن کورماشوا د توقیف موده د اګست میاشتې تر 15 پورې وغځوله. کورماشوا په پراکري ازادي راډیو په مرکز کې د ژورنالیست په توګه کار کوي او د روسیا او امریکا دوه ګونی انتابیات لري. نوموړی چې د 2023 کال د اکتوبر 13 رئیس په توقیف کې ده تورنه ده چې د بهرني اجنټ په نوم قانون څخه سرغړونه کړې او د روسیې د پوځ په اړه ناسم معلومات خپاره کړي دي. د تور لپاره د روسیې په قوانینو کې د لاسکلن بند سزا هم په پام کې نیول شوې. میرمن کورماشوا د ازادي اروپا ازادي راډیو چې نوموړی کار ورسره کوي او د هغه پلویانو دا تورونه رد کړي دي. راپورونه وایي چې د روسیې په جنوبي ښار ازوف کې د تیلو په یوه زیرمه کې د اور لګېدو علت د اوکراین د ډرون یا بې پیلوټه الوتکې بریدو. د اوکراین امنیتي سرچینو نن د ازادي راډیو اوکراینی څانګې ته وویل د اوکراین د امنیتي خدماتو ادارې اس بي یو دا برید د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې د څو درانونو په وسیله وکړ چې په نتیجه کې د روستوف سیمې د تیلو په یوه زیرمه کې د اور د لګېدو باعث شو. په دې زیرمه کې د تیلو څو زور زیرمه شته. کیف عموما د دې ډول پیښو په اړه تفصیل نه کوي خو روسیه د انرژي په تاسیساتو حملې زیاتې کړې څو د پاوز د تیلو زیرمې له منځه یوسي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له شمالي کوریا څخه مننه وکړه چې د اوکراین د جګړې له کبله د لګېدلو بندیزونو په برخه کې د روسیې ملاتړ کوي. پوتین نن د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره له غونډې مخکې وویل چې د دوی دواړه هیوادونه به د امریکا د بندیزونو په وړاندې په ګډه مقابله وکړي. د پوتین دا څرګندونې څو ساعته مخکې له دې چې په دوه ورځني سفر پیونګ یانګ ته ورسېږي د شمالي کوریا رسنیو خبرې کړې دي. ازادي رادیو اوري. وړاندې پر پرونو کې به واورئ چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي نن په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته په خپل راپور کې په دې هېواد کې د ښځو وضعیت ټکان ورکوونکی وباله.
طالبانو لخوا د جنسیتي ظلم د سیستم بنسټیز کول باید د انسان وجدان ته ټکان ورکړي.
دا چې دا ډول راپورونه به په افغانستان کې د ښځو پر روان وضعیت کې کوم بدلون راوړلی وي ښځینه فعالې سره مو مرکه کړې ده.
دوی باید طالبانو سره خبرې وکړي، دو هغوی باندې فشار راوړي، ځکه چې دا ډېر مهم ده، دا ډېر حیاتي ده د نجونو لپاره، د ښځو لپاره په افغانستان کې.
د افغانستان په اړه د دوحې د روانې غونډې په باب به هم واوري. د افغانستان په یو شمیر سیمو کې سیلاب ځپلي شکایت کوي چې د نورو اړتیاو سربیره تر اوسه د استوګنې غم نه دی خوړل شوی.
کور مې اوبه رالې، کور وشان مې ټوله اوبه وړل، راسره خیمې د سری سره باندې وروره لکه دا سور ور دی.
په نړیوالو موضوعاتو کې به په سعودي عربستان کې د حج له وروستیو مراسمو خبر شي.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکون کې ریچارډ بینټ په هیواد کې ښځو وضعیت تکان ورکون کوي. او بل ښاغلی بینټ نن په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په خپل چمتو شوی راپور وړاندې کړ. په دې راپور کې د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت او د طالبانو لوري پر ښځو او نجونو د بندیزونو او د هغوی له حقونو څخه د سرغړونو په اړه مفصل معلومات خپاره شوی دی. په بلخوا په افغانستان کې د نن یو شمېر ښځې او د ښځو د حقونو فعالان د دې راپور خپرول مهم بولي، خو ټینګار کوي چې دا ډول غونډې او راپورونه باید د افغان ښځو د حقونو خوندي کېدو لپاره عملي پایلې ولري. نور حالې ده فیروز عزیز په راپور کې.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینیت د دغه هیواد د ښځو او بشري حقوقو په اړه د سه‌شنبې په ورځ د جون په 13مه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته خپل راپور وړاندې کړ. ریچارډ بینیت په افغانستان کې د ښځو روان وضعیت، ټکان ورکوونکي او بل او طالبان یې د ښځو او نجونو د حقوقو پر نقص تورن کړل.
The Taliban's institutionalization of its system of gender oppression should shock the conscience. The Taliban's institutionalization of its system of gender oppression should shock the conscience. The Taliban's institutionalization of its system of gender oppression should shock the conscience. The Taliban's institutionalization of its system of gender oppression should shock the conscience. The Taliban's institutionalization of its system of gender oppression should shock
the conscience. The Taliban's institutionalization of its system of gender oppression should shock the conscience. The Taliban's institutionalization of its system of gender oppression should shock the conscience. The Taliban's institutionalization of its system of gender oppression د ښځو نه لاسرسي او غني نورې بشري ناخوالې یادې کړې. بنیت په خپل راپور کې وویل چې له 2021 میلادي کال راهیسې د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز، د جبري ودونو، پر نجونو د ظلم او ستم د زیاتېدو، پر هغوی د جنسي تیری او جنسي زورونې پیښې زیاتې کړي، او ورسره د نسل پر بنسټ د افغانستان په ټولنه کې دا پدیده داسې ناوړه عواقب لري چې جبران به سخت وي. اخو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه په دیناسته کې وویل چې په افغانستان کې روان کړکېچ د راپور کېدو ترڅنګ د پراخو سرغړونو د قربانیو لپاره حساب او عدالت تضمینولو ته هم اړتیا لري.
دا راپور ښیي چې په اوسنیو شرایطو کې د بنسټیزو بشري حقوقو د سختې سرغړونې په برخه کې د ملګرو ملتونو غړو هیوادونو حل لپاره مکلفیتونه ډېر شوي. دوی باید د طالبانو نورمال کولو یا مشروعیت ورکولو نټړ وکړي.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د نن یو شمېر نجونې او د ښځو د حقوقو ځینې فعالانې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان د بشري حقوقو راپور مهم بولي، خو وايي چې د دوی د حقوقو تضمینیدو لپاره باید په عملی لارو چارو هم غور وسی. د مزار شریف اوسیدونکو او د لسم ټولګي زده کوونکو نادیا چې اوس لزده کړو محرومه ده، ازادي رادیو ته وویل:
موږ د سازمان بشري حقوقو غوندنه ده، تمرلو چې د موږ حقوق لپاره باید تل بحث وشي، په تعلیم او د استقرار حقوق کونه لپاره باید تل بحث وشي، تر څو کې داخلي چې موږ د استقرار او د تعلیم لپاره خپل وجود کلرو نه هیله نشو.
په کابل کې د یو انلاین خصوصي خوانځي مشر او د ښځو د حقوقو فعال فاطمه محمدی ازادي رادیو ته وویل:
زما خوشنانه د یو ښځه په توګه چې په افغانستان ژوند کوي، دا دی چې یوازې راپور جوړول موږ ته هیڅ ګټه نه لري او زموږ ژوند بدلون نه کوي. راځه موږ ته عملي ګامونه پورته کړه.
د طالبانو لا د ریچارډ بن نه د غراپور په اړه څه خبرګون نه دی خودلای، خو د دوی د حکومت چارواکو بیا مخ کې ډیری هغه راپورونه رد او یا د افغانستان له واقعیتونو لري بللی چې د طالبانو حکومت او چارواکي پکې د ښځو او بشري حقوقو پر نقص تورن پیژندل سوي وو. طالبانو په افغانستان د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونه د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګولی دی. د غراسې په ډیری دولتي او غیر دولتي ادارو کې ښځې له کار کولو منع کړي او له شرعي محرم پرته د دوی د سفر ورزشي لوبغالو ته د دوی پر ورتګ او نور ګڼ محدودیتونه لګولي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت نن په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته په خپل راپور کې په دې هېواد کې د ښځو وضعیت ټکان ورکوونکی وباله. دا چې دا ډول راپورونه به په افغانستان کې د ښځو پر روان وضعیت کې کوم بدلون راوړي که نه، مخکې مې له ښځینه فعالې او خبریالې خدیجه امین سره مرکه وکړه او لومړی مې هم دا پوښتنه د مرکې په پیل کې ترې وکړه.
دا یو مثبت ګام ده چې دا سه راپورونه که خپل شي چې د افغان میرمنې د افغان ښځې وضعیت په اړه ارڅن چې طالبانو همیشه ویلي چې په افغانستان کې د بشري حقونو هر څه سم دي، خو د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی او د ښځو پر وړاندې محدودیتونه چې د طالبانو لخوا د شوې ده، موږ پوهیږو چې وضعیت هر ورځ خرابیږي او دا چې نن دا گزارش خپریږي زه امید لرم چې دا یو مثبت اغیز ولري په د افغانستان د ښځو پر وضعیت باندې، ځکه چې موږ پوهیږو دا درې کاله چې په افغانستان کې څه وضعیت څه حالت په افغان ښځو باندې شو، نو دا گزارشونه د سبب ګرځي چې طالبانو باندې فشار راشي، ځکه چې طالبانو خو په هیڅ خبرو نه پیږي او هیڅ هم نه قبولوي او د هغوی په نظر افغانستان کې هر څه نورمال ده. نو زه هیله لرم چې دا یو مثبت اغیزه په د افغان ښځو په ژوند کې ولري.
دغه د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکي خپل راپور داسې مهال خپروي چې څه کم دوه اونۍ وروسته به د دوحې درېمه غونډه پیل شي. دا غونډه هم ویل کېږي چې تر ډیره په افغانستان کې د بشري حقونو په تېره د نجونو او ښځو د زده کړې او کار باندې متمرکز ده. د ملګرو ملتونو چارواکو ویلي دي، خو له بلې خوا د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس د ښځو د برخې مسؤول ویلي دي چې هیدربار نړیواله ټولنه په یو ډول باندې طالبانو ته ځینې د امتیازونو ورکولو په خاطر چې وکولې شي هغوی په دې غونډه کې ګډون وکړي یا هغوی واڅوي چې په دې غونډه کې ګډون وکړي، د ښځو د حقونو له موضوع څخه یو څه ځان لري کوي. آیا دا یاد درسته ده؟
طالبان خو ویلې دي چې مونږ نه غواړو چې د ښځو په اړه کتو خبرې وکړي په هغه څه یو نشست کې یا یو کانفرنس کې ګډون وکړو. زه دا فکر کوم چې طالبانو هیڅ علاقمندي نه لري چې د ښځو په اړه خبرې وکړي، ځکه چې هغوی ښځو خپل ګراوګان کې نیولی ده چې هر څه غواړي نو خپل سیاسي اهدافو رسیدلو لپاره ښځو خپل ګراوګان کې نیولی دي. دا په دې معنی ده چې هغوی هیڅ دلچسپي نه لري طالبان چې د ښځو په اړه خبرې وکړي یا هم په داسې کانفرنس کې ګډون وکړي چې د ښځو په اړه غوښي. او دا څو کومه کونه چې هر څه دي طالبانو ته چې دوی آماده شي د ښځو په اړه خبرې وکړي دا فکر نه کوم چې امکان ولري، ځکه چې طالبانو په دې باور نه دي چې ښځو حق لري په افغانستان کې. او موږ ګورو چې دا درې کاله څنګه تیر شو او هر ورځ وضعیت خرابېږي.
د طالبانو د واکمنۍ لکه څنګه چې تاسو هم اشاره وکړه د درې کاله دغه په پوره کېدو دي، فکر کوي چې نړیواله ټولنې په تیر بیا د ملګرو ملتونو ځانګړو استازو چې د افغانستان لپاره د بشري حقونو هغه باندې څارنه کوي او وخت نا وخت دغه ډول راپورونه خپروي، آیا کافي هلې ځلې کړي دي چې په افغانستان کې د ښځو اوسنۍ وضعیت کې بدلون راشي؟
نه، که هغوی واقعي هلې ځلې کولای وای نو په دې درې کال کې څه بدلون راتله. د درې کال کېږي چې نجونې مکتب ته نه شي تلای، درې کاله ډېر وخت دی، نو په درې کال کې یوازې دوی ګزارشونه نشروي، دوی باید عملي وکړي. دوی باید طالبانو سره باید خبرې وکړي، دوی هغوی باندې فشار راوړي، ځکه چې دا ډیر مهم ده، دا ډیر حیاتي ده د انجونو لپاره، د ښځو لپاره په افغانستان کې. لیکن دا گزارشونه دا ټول وخت ځای کول دي، دومره هم باید چې مونږ ورته هیله مند یو، هغه نه لري فائدہ نه لري. نو دوی باید طالبانو سره باید جدي خبرې وکړي، ځکه چې داسې هر ورځ تیریږي، دا درې کال تیر شو، موږ به ګورو چې څو کالونه تیر شوی ده. نو دا ډېر مهم ده چې باید طالبانو باندې فشار راشي او هغوی به سره خبرې وشي، ځکه چې دا کومکونه هر څه چې د افغانستان افغانستان ته لیږي چې باید طالبان قانع شي. دا فکر کوم چې یوازې طالبان لپاره باج ورکړ ده او طالبانو پیسې اخلي، نو عملی کار هیڅ نه کوي.
خزینه فعاله او خبریاله خدیجه امین. و بیا هم په افغانستان کې د بشري حقوقو په تیریبیا د ښځو د حقوقو په وضعیت کې تمکیږي. د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیال هیدر بار د دوحې په دریمه غونډه کې د طالبانو د ګډون په غبرګون کې ادعا کړې چې د طالبانو د حضور له امله د غونډې له اجنډا د ښځو او د ښځو د حقوقو موضوع لرې شوې ده. په عین حال کې د افغانستان د ښځو مجمع په نوم یو خوځښت په اعلامیه کې دغه راز د دوحې د دریمې ناستې په اړه هم اندېښنه څرګنده کړې او ویلي چې د طالبانو د حضور او لغوندی دی خزو دی رښتینو استازو او منتقدینو له پلری کول سره له دی غونډه دی زیاتې نتیجې تم نشکړی.
د بشري حقوقو د څار سازمان د خزو د برخې مرستیال هی دربار د دوه په درې مغونډه کې د طالبانو د ګډون په خبرګون کې وایي چې ډېر د اندېښنې وړ ده، ځکه چې د نوموړي د ادعا له مخې د طالبانو د حضور لپاره د خزو د حقوقو موضوع د غونډې له اجنډا لری کړل شوې ده. په هغه ویډیو کې چې هی دربار د دوشنبه په ورځ ناوخته په خپل ایکس پاڼه خبره کړې، ویلی په داسې حال کې چې په افغانستان کې د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه حیاتي راپور وړاندې کوي، د ملګرو ملتونو سازمان پریکړه کړې چې له دې غونډې څخه د ښځو موضوع وباسي. هغې پر دغې کړنې سخت نیوکه کړې او ټینګار یې کړی چې د ښځو او بشري حقوقو موضوع باید د اجنډا په سر کې وي.
موږ په تیرو څلیر ساعتونو کې په دې وپوهېدو چې طالبانو په دې غونډه کې د ګډون لپاره موافقه کړې ده، او څرګنده ده چې د دوی موافقه په دې غونډه کې د ښځو د نه ګډون او حذف ترڅنګ د ځینو جدي امتیازاتو پر بنسټ ولاړه ده. که څه هم ښځې د امنیت شورا د 1325 پریکړه لیک له مخې په دې غونډه کې د بشپړ ګډون حق لري او همدارنګه د وی اجنډا په جوړولو سره د ښځو او بشري حقوقو موضوع په بشپړه توګه د بحثونو له لړلیک څخه لری کړی ده.
هغه زیاته کړې چې د طالبانو په واکمنۍ کې افغانستان کې د ښځو د حقوقو وضعیت د هرې ورځې په تیریدو مخ په خرابېدو دی، او نړیوال باید دا حقیقت له پامه ونه غورځوي. خو مخکې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند سټیفن دوجاریک په یوه خبري غونډه کې ویلي و چې د دوحې په غونډه کې به د بحث محور افغان ښځو پر حقوقو څرخي، او د غونډې ته د مدني ټولنو استازي هم بلل شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ښځو مجمع په یوه اعلامیه کې چې په ایکس پاڼه یې خپره کړې، د دوحې په غونډه کې د طالبانو د حضور او د غونډې کې د ښځو د استازو او ښځینه منتقدانو د حذفولو اړوند اندېښنه ښودلې، او زیاته کړې ده چې له دې سره له دې ناستې تمې کمې شوې دي. یادې مجموعې په ملګرو ملتونو غږ کړی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1325 پریکړه لیک په پلي کولو سره دا ډاډ ترلاسه کړی چې ښځې به په ټولو پریکړو کې فعاله ګډون ولري، او له ښځو سره د خبرو اترو یوه له معنا ډکه پروسه رامنځته کړي. د ښځو یادې ډلې همداراز اعلان کړی چې د دوحې ناستې باید یوازې د طالبانو پر ګټو متمرکز نه وي، بلکې د افغانستان د خلکو سیاسي پایلو ته هم پام وشي. له بلې خوا د ښځو د حقونو فعالانې او یو شمېر معترضې ښځې هم وایي چې که په دې ناسته کې د ښځو استازي او د ښځو د حقونو پر موضوع خبرې ونه شي، دا ناسته به بې پایلې وي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي. نږدې 2 میلیون مسلمانانو نن په مکه مکرمه کې د شیطان د څلی په ویشتلو سره د حج وروستي مراسم پر ځای کړل. دا مراسم په داسې حال کې ترسره شول چې د غزې جګړه تر اوسه پای ته نه ده رسېدلې او همداراز په سعودي عربستان کې د تودوخې څپې حاجیانو ته انساني تلفات اړولي دي. نور جزئیات د احمد تکل په رپورټ کې.
په مکه مکرمه کې نن د شیطان د ویشتلو او د کعبې پر شاوخوا د طواف الوداع وروستۍ ورځ وه چې ورسره د حج مراسم هم پای ته ورسېدل. د شیطان د څلی ویشتل چې مکې ته نږدې د مینا په دښته کې ترسره کیږي د حج له وروستیو مراسمو څخه دي چې له شیطان او ګناه څخه د لرېوالي سمبولیک هدف لري. دا مراسم سکل په غزه کې د اسرایلو له پوځي عملیاتو سره چې د منځني ختیځ ټوله سیمه یې د جګړې پولو ته نږدې کړه هممهاله وو. اسرایلو په غزه کې پوځي عملیات د تیر کال د اکتوبر په 8مه وروسته له هغه پیل کړل چې حماس ډلې پر قلمرو برید وکړ. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي. مصري حاجی ایمن عبدو اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته وویل چې دای د فلسطیني ورونو د بریا لپاره دعا کوي.
طبعا من اهم الدعاوي طبعا اخواننا في فلسطين، طبعا زما تر ټولو مهمه دعا د فلسطیني ورونو لپاره وه. موږ دعا ورته کوو چې الله تعالی دوی پر خپل دشمنانو بریالي کړي.
سکل د حج مراسم د دوبی په سخته ګرمۍ کې ترسره شول. د سعودي عربستان د هوا پیژندنې ادارې د اټکل لمخه نن به په مکه او شاوخوا ښارونو کې د تودوخې درجه د سانتیګراد 40 درجو ته ورسیږي. د نننیو مراسمو پر مهال حاجیان په تیر سپینګری او سپینسرې خځې د ډېرې ګرمۍ له کبله بې سده شول او د علاج لپاره د روغتیایي ټیمونو مرستې ته اړتیا پېښه شوه. د اردن د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې اوه وګړي د تودوخې له کبله مړه شوي، چې له دې سره په حج کې د مړو شویو اردني حاجیانو شمیر 1400 ته لوړ شو. اردن د خپلو 9 نورو وګړو د مړینې د علت په اړه څه نه دی ویلي. همداراز ایرانی رسنیو نن راپور ورکړ چې 11 تنه ایرانیان د تودوخې له کبله مړه شوي او 24 نور روغتون ته رسول شوي دي. د سنګالی رسنیو د راپورونو له مخې د دې هیواد 3 وګړي هم د تودوخې له کبله په مړو حاجیانو کې شامل دي. د سعودي چارواکو په وینا هلګوله او په خیمو کې اور پیښې په 13 کلونو کې په مکه کې د حاجیانو د مړینې تر ټولو مهم عوامل و او ځکه نو دوی دې ته اړ شول چې هلته نوي تاسیسات جوړ کړي. خو اوس دوی له نوې ننګونې سره مخامخ دي چې حاجیان باید له خورا زیاتې تودوخې څخه خوندي کړي. سعودي چارواکي وایي سکل د حج په مراسمو کې له 13 لکو ډیرو مسلمانانو ګډون کړی و چې په دې ډله کې شاوخوا 14 لکه کسان د نړۍ له 22 هیوادونو څخه او له 2 لکو 20 زیات نور د سعودي عربستان له نورو ښارونو څخه هلته ورغلي وو.
لا خبرونو ور اخوا
او سم په افغانستان کې سیلاب زپلو ستونزو ته مخه کوي. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې سیلاب زپلی وای د نورو اړتیاو سربېره تر اوسه د استوګنې ستونزه هم نه ده هواره شوې. یو شمېر دغه سیلاب زپلو ازادي راډیو ته وویل په ګرم هوا کې تر خیمو لاندې ژوند کول ورته ستونزمن دي او له حکومت او نړیوالو بنسټونو غواړي چې د دوی د استوګنې او نورو ستونزو ته پاملرنه زیاته کړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د هوا له ګرمېدو او د اقلیمي ناروغیو له امله د شته ستونزو تر څنګ په بیلابیلو ولایتونو کې سیلاب ځپلي کورنۍ وایي چې په ګرمه هوا کې لاستوګنې پرته له ژوند کولو کړیږي. په مرکزی بغلان کې یوې سیلاب ځپلې چې د نوم له ښودلو یې ډډه وکړه ازادي راډیو ته وویل چې سیلاب د نوموړې د استوګنې ځای په ګډون هر څه ترې وړي دي.
زاته مکور کور مې وبرالې کور وشان مټوله وبو وول را سره خیمه د سری سره باندې ورور لکه د سر ور دی سي یو خالي حیوانان مرته فاته سنوري چې راته فاته نه سره ور دی هر څه ته زلور اتر لیند.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی ملک یعقوب وایي که څه هم د ننګرهار د نوابات په کلي کې د سیلاب له امله د ویجاړو شویو کورونو سروې بشپړه شوې خو تر اوسه ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې.
زمن شو کورونه دیوالونه ولیدلی وو خلکو کورونه دغه شوي وبونه ډک شوي وو. دولتي چارواکي راغلي وو سرویګانې کړي خو لا تر اوسه پورې چا چینې وکړه شوي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنرۍ یو این ایچ سی آر د شمیرو له مخې د بغلان، غور او فاریاب په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې وروستیو سیلابونو د مرګ ژوبلې او نورو زیانونو تر څنګ شاوخوا 10,000 کورونه په بشپړه او جزوي توګه ویجاړ کړي دي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال عبدالغنی برادر لخوا په غور ولایت کې سیلاب ځپلو لپاره د یو ښارګوټي د جوړولو خبر ورکړل شوی. د طالبانو حکومت د ارګ پر ایکس پاڼه لیکلي چې په دغه ښارګوټي کې 200 کورونه، یو روغتیایي کلینیک، یو ښوونځی، یو جومات او د برښنا او اوبو رسولو سیستم جوړیږي. خو په غور ولایت کې سیلاب ځپلي په دغې پرېکړې د نیوکې تر څنګ وایي چې د زیانمنو شمیر ډېر دی او د 200 کورونو جوړول د ټولو لپاره بسنه نه کوي. یو سیلاب ځپلي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل:
زموږ درد دا دی چې په غور ولایت کې د سیلابونو د بهیدلو او د خلکو د ستونزو د لیدو لپاره چارواکي راځي، خو خلک یې نه ویني او په دې 200-300 کورونو سره د خلکو ستونزې نه حلیږي. موږ یوازې د غور په فیروزکو کلي کې 300 ویجاړ کورونه لرو، نو پوهیږو چې دا 200 کورونه د چا لپاره جوړیږي.
د استوګنو او د خلکو د ستونزو د هواري په اړه مو د طالبانو د حکومت لویاند ذبیح‌الله مجاهد او پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت لویاند ملا جانان سائق وپوښتل، خو د راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. د روغتیا د نړیوال سازمان په تازه راپور کې چې شاوخوا 2 اونۍ وړاندې خپور شوی، د افغانستان په شمال، شمال ختیځ او لویدیځو ولایتونو کې د سیلاب ځپلو وضعیت ښه نه دی بلل شوی او ویل شوی چې سیلاب ځپلي بیړنۍ بشري مرستو او روغتیایي مرستو ته اړتیا لري. په روان لمریز کال کې سیلابونو د سلګونه ځاني زیانونو تر څنګ د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خلکو ته ډیر مالی زیانونه هم اړولي. د راپورونو له مخې دغو سیلابونو شاوخوا 10,000 کورونه، زرګونه جریبه کرنیز ځمکه او د نښلیدونکو لارو، مکتبونو، روغتیایي مرکزونو، د اوبو سرچینو په ګډون یو شمیر عامه تاسیسات هم ویجاړ کړي او په زرګونه څاروي یې له منځه وړي دي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستي. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر حال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر ټول بیا ځادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې دا
وایي ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سرو زور میډال ورکړي وایي.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
او د همدې خبري مجلې ورستای راپور په کندهار کې یو ځل بیا د سوالګرو شمیر زیات شوې دی. ولایت اوسیدونکو وایي د سوالګرو د شمیر زیاتېدو هم خلک په تکلیف کړي، خو سوالګر بیا وایي چې د بېوزلۍ له امله اړ دي چې سوال وکړي او خپل کورنۍ ته یو ګوله ډوډۍ پیدا کړي.
خرته غرمانه استم ده افکوانه ده افکیتا کمره یکی چند پیست تامی موی بریت بده و سایت سطل کیر
ده. کندهار شهر وسیدون که زرینه ده چڑک پر سرناسته ده اولادونو ده ساتنی لپاره خلگو تلاس غزبی او سوالگری کبی. زرینه وای خاونجه ده هیروینو متا دی او بیکار کور ارتناستی ده لمجبوریت ده اولادونو لوجه پر سراخستی او ده غوی ده مدولو لپاره سوالگری کبی.
برتا خاون لرم خاون میروینی ده رو را داغه چیرا مراقه میده راسا و اخی راسوی ایسی داغه کشنی میمونه میده دو ترسو برده نوزان دکی چیز ما پرلاری اخی سیده دست را چکتا میچینه ولیده.
گلالی بلاغ میرمند چی ده کندهار شهر مرکزی چلورلاری شیدانو چوکی گرزی او لخلگو خیره طولوی داوای پکور که هیچ سرپرست نلری او ده بیوزهی لعمل ارد چی ده اولادونو ده ساتولو لپاره خیره طول کری.
د ګټو د وټې د نه لرم چې خپل عیال مایال تیرا وړي زه خپل ساتم، وارث نه لرم، سرپرست نه لرم، خپل عیال خپل ساتم.
که څه هم په کندهار کې د سوالګرو کره شمیر معلوم نه دی، خو په دې وروستیو کې د پخوا په پرتله په ښار کې د سوالګرو شمیر څو برابره سوی چې ډېره برخه یې ماشومان او ښځې دي. د کندهار اوسیدونکي وایي په ښار کې تر بل هر وخت سوالګر ډېر سوي چې ډېری یې ښځې او ماشومان دي او د دوکانونو، هوټلونو او د ښار په بېلابېلو برخو کې سوال کوي. دوی غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت دې د تیر په څیر سوالګر د ښار ټول کړي او هغوی ته دې دایمي د کار او مرستې زمینه برابره کړي.
نوم محمد ظریف دی، درې او څلور سره پسې او دولت باید د دغه سره مرسته وکړي. دا کم فکران چې دا ټول کې حکم دغه چې نور مخکې ورته ټاکلی هغه اوس بیا یې ور دا پوره سپاله کړي. خلک یې په تکلیف کړي، یوه د ورځې یو نه لاس ورته ولاړ یي. خلک مجبور چې خامخا یو شی به ورکوي، که هغه خپل هم رېړۍ کړي یو شی ورکړي، خو دی چای یو ځې بل راسې ودرېږي.
زما نوم صدیق الله دی. ولا پخوا دا پروسه دولت سره اخیستې وه، نو چې دا فکران یې څه سره کم کړل، نو اوس بیا ولا زیاتېږي په جام په پرازګي باندې دا فکران بیا داسې، نو دولت خو هم دا خوایشي چې دغه فکران یې څه سره کم کړي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه په کندهار کې د سوالګرو ټولولو د ادارې د مسؤلینو نظر هم واخلو، خو هغوی له ازادي راډیو سره خبرو کولو ته حاضر نه سول. مخکې د دې ادارې مسؤلینو ویلي وه چې دوی په کندهار کې تر 2000 ډیرو سوالګرو ته میاشتانه معاش او مرسته ټاکلې ده.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.